طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو زده کوونکو ستړي مشای، خدای تعالی دې وکړي ټول بخای. درسونه به په ښه ډول روان وي او د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوي. پوهان آرین مو د نن ورځ د نوي درس لپاره را بولم. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ په یوه ډیره مهمه موضوع باندې تمیږو. په تیر درس کې د ستنو لګولو په هکله مونږ خبرې کړې دي. د ستنې د لګولو لپاره مو ځینې مهمې سپارښتنې او مهمې خبرې په عمومي بڼه کړې دي. نن به د کنولا لګول او په راتلونکي درس کې به د ستنې د لګولو په هکله خصوصي خبرې وکړو، عامې خبرې به نه. په تیر درس کې په یو شپیتمه صفحه کې د ستنې د لګولو په هکله ویل شوي دي چې کله تاسو ستن لګوئ اړین وسایل باید ولرای، پاکستان باید ولرای او سرنج باید ولرای، درمل باید ولرای. او در څنګه د ستنې د ځای ټاکلو لپاره مو درې ځایونه انتخاب کړل چې د پوستکي لاندې هم ستن وهل کیږي، په عضله کې هم ستن وهل کیږي، په رګ یا ورید کې هم ستن وهل کیږي. د هر یو لپاره مو بیل بیل نوم هم ورکړ. نن درس ډیر مهم درس دی. راځي تاسو د کتاب دوه شپیتمې صفحې ته راشئ. کانولا لګول، د کانولا لګولو په هکله درس لرو، ښه دقیق غوږ شئ. متن یې وایو، کانولا لګول منځنۍ برخه کې عنوان دی، دوه شپیتمه صفحه. لیکل شوی دی، کانولا لګول د طبي پروسیجرونو یوه مهمه برخه ده. د طبی عملیو د طبی پروسیجر یوه مهمه برخه ده، یا د طب یوه برخه ده، خصوصا د نرسنګ د برخې لپاره مهمه ده او په ټوله کې خو د ټولو ډاکترانو لپاره مهمه ده، ځکه هر ځای کې نرس نه پیدا کیږي چې هغه به کانولا لګوي. ټول باید په دې پوه شي چې کانولا څه ډول تطبیقیږي. کانولا لګول د طبی پروسیجرونو یوه مهمه برخه ده. دوهمه جمله کې لیکل شوی دی چې پکې د ناروغ رګ ته د درملو، مایاتو یا وینې رسولو لپاره نل لګول کیږي. د ناروغ رګ ته د درملو د رسولو لپاره د مایاتو، فرضاً سیروم رسو یا د وینې رسولو لپاره نل لګي. نل تاسو پیژنئ، نل کی یا یو پایپ لگی، ډیر کوچنی پایپ چې هغه د کانولا سر دی. د کانولا پلاستیکی برخه په رګ کې پاتې کیږي. دا په دې معنی چې یو نل رګ ته داخل شو او دغه نل په سر کې یو سورای دی چې هغه ته بستن داخلیږي او رګ ته موږ درمل، مایات یا وینه هغه پمپ کولای شو. لیکل شوی دی، دلته ساده مراحل تشریح شوی دی. هغه ساده مراحل چې په کومو طریقو سره مونږ کانولا تطبیق کولای شو، هغه مراحل تشریح شوی دی. لومړی، اړین توکي پیژنو. اړین توکي کوم دي، څه ته اړتیا ده، په دې خبرې کوو. د دې لپاره چې کانولا تاسو تطبیق کړئ، باید ځینې مهم توکي ولرئ. دغه اړین یا ضروری توکي په ترتیب سره لیکل شوی دی. دستکش یا گلاوز، دستکش باید ولرای، گلاوزونه په ای انزور کې وګوره، څلور انزورونه درخل شوی دی. ای انزور کې دستکش یا گلاوز درته خودل شوی دی، همدغه دستکش باید تاسو ولرای. ورپسې د راکستان یا کانولا، ای وی کانولا دا باید ولرای. د راکستان بی انزور وګورای، کانولا وګورای، د کانولا دا نشنا برخه چې لري سرکستان دا کانولا باید ولرای. یک رک د راکستان وهای پیچکاری باید ولرای، خو موږ دلته خاص په کانولا باندې غږیږو. ورپسې تورنیکیټ، یا په انګلیسي هم تورنیکیټ لیکل شوی دی، تورنیکیټ باید ولرای. ګورې تورنیکیټ د بیا په لومړنیو مرستو کې هم تشریح کوو، تورنیکیټ باید ولرای. څه شی؟ تورنیکیټ یا تورنیکیټ په انګلیسي کې د ټی تورې په ټې سره هم ویلی شی، په تې سره یې هم ویلی شی. یا یې تورنیکیټ ووایي، یا یې تورنیکیټ ووایي. او د دې لپاره مو لاندې انځور هم درکړی دی، سی انځور وګورئ. د غشنا پټۍ ځانګړې وسیله ده، رګونه واضح ښکاره کوي، لاس ته اچول کیږي. بل الکولي کټن باید ولرئ. الکولي د الکول نه هدف دی، کټن مالوچې ته وایي، ځانګړي کټن دی یا پیډونه دي، الکول پیډ هم ورته وایي. کوچني کوچني پکټونه دي، په هغې کې یو دانه د الکولو ټوټه، البته یوه ټوټه وي چې په الکولو باندې ککړی یې، یا کاغه نه وي. مالوچ باید ولرئ او الکول باید ولرئ، تر څو د هغې په واسطه موږ هغه ساحه چې سن پکې وهو هغه پاکه کړو. الکولي کټن. بل پلاسټر یا ټیپ باید ولرئ، پلاسټر، تر څو هغه کانولا چې موږ تطبیق کړو اخره کې پې هغه ثابت کړو، تثبیت کړو، او تر څنګ یې محکمه کړو چې هغه خراب نه شي. دغه الکولي کټن خو پیژنې انشاءالله. ځانګړي کوچني کوچني کاغذ ته ورته جوړښتونه، یا کوچنی کوچنی ټوټې دي چې د الکولو په واسطه ککړې شوې وي، کاغه نه و، د مالوچ په واسطه یې باید تاسې پاک، یا مالوچ باید ولرئ. بل پلاسټر یا ټیپ، پلاستر په ډی انځور کې هم درکړل شوی دی، دا ځانګړي سریخ دي چې کانولا ورباندې کلکیږي. او اخیری سرنج یا پیچکاری کارتیا وي. سرنج د دې لپاره صحیح دی چې کله کانولا تطبیق شي اخره کې موږ وګورو چې کانولا سمه تطبیق شوی ده که نه. دا ټول وسایل باید ولرو، له هغې وروسته موږ کانولا باید تطبیق کړو. کوم شایان؟ دستکش، کانولا، تورنیکیټ، الکولي کټن، پلاستر یا ټیپ، سرنج یا پیچکاری. پنځورونو کې ټول درته خودل شوی دی. دستکش په اړه لږ وایم. دستکش یا لسمغان د دل پر اغوستل کیږي چې د انتان د خپرېدو مخنیوی وشي. او بل دا یو طبي معیار دی چې هر طبي پروسیجر چې ترسره کیږي، هر طبي کړنه چې ترسره کیږي، ضرور دا ده چې دستکش باید ډاکټر یا ډاکټره واغوندي. او دستکش اغوستل د هر چا کار نه دی. ډاکټر او د عادي وګړي په منځ کې باید ډیر فرق وي. عادي وګړي شاید ډیر غیر معیاري واغوندي، خو ډاکټران هغه باید د طب په معیار سره دستکش واغوندي. نو د دې لپاره ما په عملي ویډیو کې تاسو ته ښودلی دي چې دستکش باید په کومې طریقې سره واغوستل شي. او بل د راکستان په هکله وایم، یا کانولا. کانولا مختلف سایزونه یا ټیپونه لري. کانولا داسې یو جوړښت لري، ګورئ فکر وکړئ. ګورئ کانولا داسې جوړه شوې ده چې دغه کوم سری چې داخلیږي ته دا دوه برخې لري، یو اوسپنیزه برخه ده، بل پلاستیکي برخه ده. اوسپنیزه برخه او پلاستیکی برخه. په منځ کې دغه د اوسپنې برخه ده چې هغه رګ سوری کړي او رګ ته ښه داخله شي. کله چې هغه داخله شي په چاپیر کې پلاستیک دی، هغه اوسپنیزه برخه بیرته ترې بهر کیږي، یوازې پلاستیک په رګ کې پاتې کیږي. ځکه اوسپنیزه یا د اوسپنې برخه خو تر ډیره پورې موږ په رګ کې نشو پریښودلی. که چیرې ماشومان یا لویان بیا لاس کات کړي یا لاس غلط کیږدي، که اوسپنه پکې وي نو سخت درد احساسیږي او دغه اوسپنه په دوامدار ډول په رګ کې نشي زغمل کیدلی. په همدې اساس هغه پلاستیکي برخه په رګ کې پاتې کیږي، د اوسپنې برخه هغه ترې بهر ته خارجیږي. اوس د دې لپاره چې دا تاسې ووینئ، ما په ویډیو کې تاسو ته ښودلې ده، پلاستیکي برخه باندې هم پوهیږئ، اوسپنیزه برخه باندې هم پوهیږئ، څه ډول هغه پاتې کیږي، څه ډول تطبیق کیږي، دا ټول پروسیجر هلته ډیر ښه تشریح شوی دی. او ټورنیکیټ څه ډول استفاده کیږي، څه ډول تړل کیږي، هلته خو تاسو ته نشم ښودی چې ټورنیکیټ دغسې بسته کیږي او یا دغسې بیرته خلاصیږي. ټورنیکیټ د دې لپاره دی، ګورئ لږې په اړه خبرې کوم، چې د رګونه واضح ښکاره شي. موږ چې کله د رګ ستن وهو په مړوان کې یا البته په لیچه کې، نو ناروغ ته وایي چې د پورته ځای ټینګ کړه که چېرې ټورنیکیټ نه لرو. د دې مټ په برخه کې یا بل کس ته وایي چې دا ساحه یې ټینګه کړه یا دې ته وایو، او بل ورته وایي چې لاس موټی کړه تر څو رګونه غټ غټ ښکاره شي. خو که چېرې ټورنیکیټ ولرئ، دا ورته بسته کړئ، څومره چې ورته کشوئ دومره کشیږي، رګونه ډیر واضح غټ غټ ښکاره کیږي او تاسو ته په اسانۍ سره هغه تګلاره معلومیږي چې په کومه طریقه او تګلاره مخکې ولاړ شم او د رګ ستن ووهمه. یا که کانولا تطبیق کوئ، کانولا هم په همدې ترتیب د دې مړوند په برخه کې ټورنیکیټ تطبیق کړئ او رګونه به تاسو ته ډیر واضح غټ ښکاره شي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځي اوس د دې هغه په اړه خو پوه شوئ چې اړین توکي څه شی دي، کوم وسایل مهم دي، اوس یې تطبیق زده کوو. څه ډول موږ کانولا تطبیق کوو؟ درې شپېته مسافه لیکل شوي دي د کانولا لګولو پروسیجر، هغه طریقه یې، کړنلاره یې. لومړی چمتووالی، چمتووالی څه شی دی؟ خپل لاسونه په صابون پاک کړئ یا الکولي سینیټایزر وکاروئ. لاسونه باید پاک کړئ، په صابون باندې باید پاک وي، دغسې نه چې په ګردونو کې وي یا په بل کار باندې مصروف وي. یو نفر درته وایي چې ماته کانولا تطبیق کړه، سمدستي راځي، لاسونه نه وینځئ، باید لاسونه په صابون باندې ووینځل شي. د دې لاسونو د وینځلو لپاره هم ځانته طبي طریقه شته ده، دا هم باید په جلا طریقه سره زده شي، چې دا به هم تاسو ته بیا په ځانګړي ویډیو کې وښایم. یا الکولي سینیټایزر، سینیټایزر د دې کرونا په وخت کې هم ډیر تطبیق کیدل یا ډیر استعمالیدل. دا الکولي، یعنی الکول پکې وي او دا د میکروبونو ضد دي. د دې په واسطه باید لاسونه، خپل لاسونه پاک کړو، ګورئ تر څو ناروغ ته یو میکروب یا انتان داخل نه شي. ښه، ورپسې لیکه کې لیکل شوي دستکشې واچوئ. کله مو چې لاسونه ومینځل، هغه باید وچ شي په پاک ټوکار باندې یا رخت باندې، له هغې وروسته دستکشې واچوئ. ګلوزونه یا لسموغان هغه باید واچوئ، او ورپسې ټول توکي چمتو کړئ. کانولا ته ضرورت دی، سریخ یا پټۍ ته ضرورت دی، البته پلاسټر ته هغه راواخلئ، الکولي کټن یا ملوچ ته ضرورت دی، ټورنیکیټ ته ضرورت دی، پیچکارۍ ته ضرورت دی، دا ټول راواخلئ، دغه په میز باندې نږدې درته کیږدئ. دغسې نه چې ته کانولا تطبیق کوې، کانولا د پراک کې داخله کړه، بیا تا نه سریخ یا پلاسټر ورک وي، هغې پاس بیا په المارۍ کې ګرځې چې پلاسټر راواخلې، هلته کانولا پرې محکمه کړې، ناروغ کې د کانولا نیمه پرې ایښي وي، نور ورپسې په پلاسټر پسې لیونی. ګورئ، دا ډېر مهم مسایل دي چې هر یو تاسو ته یو مفهوم درکوي چې باید په کومې طریقې سره مخکې ولاړ شئ. نو هدف دا دی چې لمړی به ټول وسایل چمتو شي، خپل چمتووالی ونیول شي، لاسونه پاک ومینځل شي، لاسمغان یا دستکش واچول شي، او ټول اړین وسایل هغه په میز باندې کېښودل شي. د ټول عملیات چې کېږي هم په همدې طریقې سره، ټول پروسیجرونه د طب په همدې طریقې سره کېږي. چمتووالی ډیر مهم دی. دوهم، د مناسب رګ انتخاب. راځو اوس رګ ته. د ناروغ رګ انتخابو لیکل شوی دی. د ناروغ لاس یا لیچا معاینه کړئ، لاس یې وګورئ، د مړوند برخه دغه ساحه وګورئ چې کوم رګ پکې واضح دی، او یا لیچا وګورئ د څنګلې برخه، او یو مناسب رګ انتخاب کړئ. دغسې رګ چې هغه واضح وي، ډیر نری نه وي، او د لاس د ګوتې په واسطه هغه معلومیږي. رګونه د ګوتو په واسطه معلوم کړئ. ګورئ، دا خبرې ډیرې مهمې دي. که غواړئ خاصتن تطبیق کړئ، باید رګونه د ګوتو په واسطه معلوم کړئ. د شهادت ګوته راواخلئ، رګ پې ګورئ. رګ خپله ربی خاصیت لري. د ربړ غوندې یو څه به حس کوئ، او ډیر واضح معلومیږي کله چې د شهادت ګوتې په واسطه رګونه ګورئ. کله مو چې مناسب رګ انتخاب کړ، نور څه کوو؟ دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی، ټورنیکیټ په مټ باندې ټینګ کړئ تر څو رګونه روښانه ښکاره شي. که په لیچا کې ستن وهئ یا کنولا وهئ، نو په مټ کې ټورنیکیټ بسته کړئ. د مټ په برخه کې ټورنیکیټ واچوئ. ټورنیکیټ هماغه وسیله ده. دغه د مټ په برخه کې فشار واردوي تر څو رګونه ښکاره شي. ټورنیکیټ مو چې واچولو، له هغې وروسته نور بیا یو بل کار کیږي چې په دریمه شمره کې بل نیکلی دی، د ځای پاکول. دریم، د ځای پاکول. هغه ځای چې ستنه لګیږي، د الکولي سویب یا کاټن سره پاک کړئ. کوم ځای کې چې ستن لګوئ، انتخاب خو مو وکړ چې دغه راکی و هم، هغه د الکولي سویب یا کاټن سره پاکړئ. د الکولي سویب هم ورته وایي، او د الکولو پیډ هم ورته وایي، یا د الکولو مالوچ. د هغې په واسطه هغه باید پاک شي. یوه ډیره مهمه جمله هم په وروستۍ کې لیکلی، ګورئ: تل یې له مرکز څخه بهر طرف ته پاکوئ. کومه ساحه چې تاسې پاکستان وهئ، د هغې څخه یې بهر طرف ته پاکوئ تر څو میکروبونه بهر طرف ته پاک شي. دغسې نه چې کوم ځای کې چې ستن وهئ، د نورو ځایو څخه پاکي دې طرف ته شروع کوئ، یا صفا کول هغې ساحې ته شروع کړئ چې په کوم ځای کې ستن وهئ. دغسې نه کیږي. فرضاً کوم ځای کې چې رګ وهئ، کومه نقطه باندې چې ستن داخلوئ، هغې ساحې نه پاکوالی شروع کړئ. څنډو ته ورپسې ځئ، څنډو ته ورپسې ځئ. څلورم، د ستن داخلول. اوس یو بله مرحله ده چې ستن باید داخله شي. کنولا یا کینولا په مناسبه زاویه، معمولا 15 تر 30 درجې د رګ طرف ته ننباسئ. مناسبه زاویه، دغه زاویه لږ څه ناڅه تغییر کوي، ځکه دقیق نشو ویلی چې یا 15 درجې یا 30 درجې یا 60 درجې یا 30 درجې. هغه د لاس هغه برخې ته هم تغییر کوي. که ژوره ساحه وه، ژوره ساحه کې کنولا څه نه څه په بله زاویه تطبیقیږي. هدف دا ده چې هغه تغییر کړي. که چیرې کې ساحه جګه وه، نو کنولا په کمه زاویه سره تطبیقیږي. خو دغه زاویه د بیا د هغو کسانو لپاره ډیره واضح وي چې هغه څنه څه پر یزي کې بلد وي. که چیرې موږ ولاړ یوه ستن په عمودي ډول داخله کړو، له پورته څخه لاندې، دا 90 درجې زاویه ده. 15 درجې ډیره کمه زاویه ده، یعنی دومره زاویه سره چې هغه رګ چې څه ډول داخل شوی د هغې سره موږ مستقیم ولاړ شو. رګ چې کوم تیر شوی دی، هغې سره موږ یا هغې رګ ته موږ ځان ورسوو. دا خپله هم فرض کیږي چې فرضاً دا رګ داسې تیر شوی دی، څه ډول زه رګ ته ستن برابره کړم، څومره باید په کومه زاویه سره ولاړ شم یا په څومره کوګوالی سره ولاړ شم تر څو رګ ته داخل شم او په رګ کې باید یو څه ډول مخکې ولاړ شم. دغه خو واضح ده، اسانه خبره ده، خپله هم انتخاب کړی شي، ځکه مونږ خوالته وسایل ورپسې نه راخلو چې اوس دغه زاویه وګورو چې 15 درجې زاویه ده، 10 درجې ده. خو د خپلو سترګو په نظر که چیرې رګ انتخاب کړی، په هغه رګ کې به ستن دننه کوئ، خپل فکر ورباندې کوئ چې په کوم ډول زه داسې داخلېدای شم چې رګ ته دننه شم، دغسې نه چې په رګ باندې ستن دننه کړم بیرته پیوزي لاندې، ځکه هلته تا زاویه غلطه انتخاب کړې ده، ځکه رګ خو ډېر کوچنی نرای کوتر لري، ډېر نرای وي. که له پاسه ورباندې ستن داخله کړې لاندې پیوزي، تاسې به داسې ورسره په څنګ ځئ تر څو ستن د رګ داخل ته دننه شي. رګ یو پایپ دی، د پایپ منځ ته باید ستن داخله شي. که چیرې ستن سر د رګ دغه د پایپ منځ ته داخل نه شي، نو ستونزه ده او ستن نه شي تطبیق کېدی. ښه، د دې څلورمه شماره په اړه بیا وایم. څلورمه شماره کې لیکل شوی دی کینولا په مناسبه زاویه معمولا 15 نه تر 30 درجې د رګ طرف ته ننه باسئ. کله چې په ستنه کې وینه ښکارا شي، نو ستنه لږ مخکې بوځئ. کله چې وینه درته راغله په کینولا کې یا په ستنه کې، نو لږ مخکې نور هم بوځئ. او دومره په یاد ولرئ چې د فلزي برخې یا د ستنې د سر برخه چې هغه اوسپنه ده، هغه باید درې برخې په دریو برخو وویشو، دوه برخې رګ ته داخله شي، یوه برخه یې بهر ته وي. فرضاً که درې سنتي وي، دوه سانتي متره باید داخله شي، یوه سنتي هغه باید بهر ته پاتې شي، د دې پیچکارۍ د لګولو پر وخت. خو په کینولا کې کولی شئ تر ډېره پورې ډېره برخه رګ ته داخله کړئ ټوله، یعنی تر ډېره پورې، تر اخیره پورې مخکې تللی شو، تر څو تر هغې پورې مخکې ولاړ شو چې نور دغه د ستنې سر را ختم شي. په رګ کې ښه مخکې ولاړ شئ، دغه ستن بیا ډېره محکمه راځي، دغه کینولا بیا نه غلطیږي. کله مو چې رګ انتخاب کړ، په رګ کې مو ستن دننه کړه، لږ به پکې مخکې ولاړ شئ. کله چې وینه درته راغله، ښه ورپکې مخکې ولاړ شئ، د دې په خاطر چې ستن ډېره مناسبه او محکمه ولګول شي. اوس څه کوو؟ دریمه جمله کې لیکل شوی اوس د ستنې فلزي برخه لرې کړئ. فلزي برخه هغه لرې کیږي، هغه هلته تاسو ته بیا په ویډیو کې هم ښودل کیږي چې څه ډول فلزي برخه بیرته ترې لرې کیږي. او د کینولا پلاستیکي برخه په رګ کې پرېږدئ. ګورئ، داسې د ناټ په ډول هغه خلاصیږي، ستن ترې لرې کیږي. هغه کوم ځای نه چې ستن لرې شي، هغې لپاره یو بل سر وي، هغه ورده بسته کیږي، ځانګړی سر دی تر څو وینه را بهر نه شي. کوم ځای نه چې هغه فلزي ستن لرې شي، اوسپنه ستن لرې شي، هغه به خلاص شي. د ناټ په ډول یو بل کوچنی سرپوښ ته هغه وراچول کیږي تر څو وینه را بهر نه شي. پنځمه شماره کې کینولا فکس کول. فکس کول دا معنی چې محکمول، کینولا باید محکمه کړو. ښه، لیکل شوی دی تورنیکیټ لرې کړئ، ځکه ستن تطبیق شوه، تورنیکیټ باید نور لرې شي. که همدغسې پرېښودل شي، نو په رګونو کې دغه وینه او مایات په سم ډول بیا نشي تللی، هغه باید نور لرې شي تر څو وینه په ازاد ډول تګ راتګ وکړي. که کوم درمل موږ پیچکاري کوو، هغه هم په سم ډول په رګونو کې ولاړ شي. تورنیکیټ لرې کړئ. بل، د کینولا سر د پلاسټر یا ټیپ په مرسته په لاس یا مړوند باندې ثابت کړئ. نو د کینولا سر یا کینولا په ټوله کې د پلاسټر په واسطه یا د ټیپ په مرسته په لاس یا مړوند باندې ثابت کړئ. د کینولا د سر د ثابتولو لپاره په 28 صفحه کې دغه دوه ټیپونه یا ځانګړي پلاستر هم درکړل شوی دی، دا یې هم ډېره ښه محکمه وي. یعنې د دې سریخ په واسطه دغه پورته کینولا وګورئ، دا محکمیږي. دغه شنه برخه یې دغه پرې شوې برخې ته داخلیږي، د کانولا شنه برخه ګوره په انزور کې یا دغه ابي رنگي چې ور کړای دی دغه پرشوي برخه ته ور داخليږي. د کانولا پرشوي برخه هغه د کانولا د سر طرف ته نه وي بلکې دغه پورا برخه د سر طرف ته پیټ کیږي. خو دلته که ډیر واضح هم نشي تاسو ته په ویډیو درسونو کې بیا ډیره واضح شوې ده، ځکه دلته تاسو ته که د خبرې کوم فضایي درته ښکاري چې دا به څه ډول موضوع وي، خو نور ټول تشریحات درته په همدغه درسونو کې شوي دي، ځان سره یې ډیر ډیر مطالعه کړئ. ښه، راځئ څلور شپېتمې صفحې ته. شپږمه نقطه ده مایات یا درمل تطبیق کول. په دې پوهیږو څه ډول درمل تطبیق کوو، مایات تطبیق کوو. سالاین یا اړوند مایات، سالاین همدغه د سیروم موادو ته ویل کیږي، یا موږ کولی شو د دې واټر د اوبو ستن راواخلو. سالاین یا اړوند مایات د کینولا له لارې داخل کړئ تر څو ډاډ ترلاسه کړئ چې ستنه په سمه توګه کار کوي. کله چې ستنه تطبیق شوه کانولا، له هغې وروسته یو تمرین وکړئ. که چیرې مستقیما درمل نه تطبیقوئ، کولی شئ د اوبو ستن را ډکه کړئ. کومې اوبه ګورئ؟ دا اوبه نه چې دغه تاسې څښئ، طبي اوبه، ځانګړي واټر دي، کوچنی شیشو کې بند دي، 15 میلی یا 15 cc اوبه. هغه اوبه چې په هغې کې بیلابیل ستنې یا پودري ستنې هغه ګډیږي، هغه اوبه به راواخلي. هغه به د انسان د بدن لپاره توان نه لري. صفا یا سوچا اوبه دي، هغه به پیچکری کې راکش کړئ، پستان کې ورته ووهئ. نرغونه پوښتنه وکړئ چې درد خو نه کوي؟ هغه چې کله تاسو تطبیق کړئ نو تاسو به ډاډ ترلاسه کړئ چې دغه کانولا په سم ډول تطبیق شوې ده که غلطه ده. او یا سالاین د سیروم، هغه نارمل سالاین ورته وایي، ځانګړي مواد دي یا د سیروم مایات، هغه پکې داخلوو او ډاډ ترلاسه کوو چې کانولا مو په سم ډول تطبیق دی که نه. فرض نیو ناروغ د لرې ساحې څخه درته راځي کلینیک ته، د یو اطرافي ساحې څخه راځي، تا ته وایي چې کینولا راته تطبیق کړه، کینولا راته ووهه. هغه چې کله کینولا ورته ووایي بیرته کور ته ځي، کور کې چې هغه ورته ستن وهي، ستن ورته نه وهل کیږي، دردونه کوي. نو تا که چیرې کینولا مخکې له مخکې ورته چیک وي، ازمایلې دی وي، اوبه دې ورته په رګ کې داخلې کړې وي، ګورې بیا هم وایمه دغه اوبه نه چې موږ څښو، دغسې نه وي چې د دې څخه تاسې پیچکاري را ډکه کړئ، ځکه په دې کې حتماً میکروبونه شته دي، بکټریاوې پکې شته دي. یا دغه اوبه دا باید یو وار د انسان د بدن د بیلابیلو لارو څخه تیرې شي، یعنی یې باید چیک کړي، او دغه اوبه باید ډیرې فلتر شي، له هغې وروسته وینې ته ګډې شي. نو ځانګړي واټر، کوچنی شیشې دي یا په هغې کې ځانګړي اوبه دي، هغه باید تطبیق کړي تر څو تاسې ډاډ ترلاسه کړئ چې کانولا مو سمه تطبیق ته یا مو غلطه تطبیق ته. ښه، قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو، څلور څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. هیله دا ټول به حاضریی او د بی توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ. تر بیا ښې چارې.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.